سلامونه، احمد شیبریم د سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټه پرون د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. ټاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلي سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملې او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانت نه وي ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان او عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللای او دواړو لوریو پورسيونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته یې له البوسیدی او د دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمین مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کبی. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری دغه څرګندونه په جواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نو موري زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استادو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخی نام ندی. په ایران کې پروند اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیایي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدي په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې می ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متردې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځ به هم تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرغلاست هم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي ور سره مل وسی ملتیا سره وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ او تاسو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتما پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات تاسو ته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسې په تېر لوست کې د سکندر په هکله ویلي وه، دا چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي، یعنې د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. چې کله سکندر بیا یونان ته ځي، ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند د سیند لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د باختر والی په توګه هغه ګماري، یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه، لومړي دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د باختر د والی په توګه انتخابیږي او د باختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي، کله چې باختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي، نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیز د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي، یعنی د لومړي دیوتیز څخه وروسته دویم دیوتیز واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر واکمنی د دلاس سورزی او د باختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړی بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي، یعنی دی بیا لولاړی شي خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي، یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي. ځکه دغه دواړه نیوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف و. یوتودیوم د یونان باختری یو بل ډیر زورواکی ډیر ځواکمن ټولواکی وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي، او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا د دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزی د هندوکش سویلی برخې، د هندوکش سویلی برخې به له کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري، او بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمو پورې د مخ ته ځي، یعنې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي، یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی زموږ او ستاسو د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي، یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه دیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، او شمالي هندوستان تر ګنگا پورې نیسي، یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان بختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیره پورې رسیدلې. ویني دغه سیمې مکمل د یونان بختری پولی په دې کې ویني د یونان بختری تر واکمنی لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بحیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 1350 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 1350 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلوده. راتو یوکراتید ته، یوکراتید د یونان بختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان بختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختری امپراتوري جوړیږي. د یونان بختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي، په دغه امپراتوري باندې د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د ننه په دغه هیواد کې ستی قبایل د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي، چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختری د ماتې سره مخ سي یا د منځه تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستی قبایل د ننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختری دولت چې دی هغه تر میلاد 1350 کاله په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختی د یونان بختری دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 1350 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنی مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خو خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي، هغه ځای واکمنی لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي، چې بیا د ستی قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی، او د یونان بختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي، چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا هم دغه د کوشانیانو چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي، یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختری خپلواک دولتونه و، موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ بشل کیږي، نو یوه برخه د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي، چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د بختر والد ټاکي، چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي نو بختر او سغدنیا خپلواک دولتونه اعلانوي، تنوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کال پورې لومړی ډیوټیس واکمنی کوي. د هغه څخه وروسته دویم ډیوټیس وخت رسیږي او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پوشا کوي، د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنګ وکړي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توس تر سیمو پورې هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي، یعنې دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دی، تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې دی خپله واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې و هغه 1050 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو، هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل، یو د اشکانیانو حمله وه په لویدیځه برخه کې او بل هم ستي دننه په هیواد کې ستي قبایل وه چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1050 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچي په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ ډیره چې بلخ نیسي، د بلخ شهر نیسي، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت له منځه ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان یا همدغه یوچی کورنۍ چې یوچیان چې دوی بیا یو بل لویه امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچیان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډېر شهرت لري چې موږ یې په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. درو پوښتنو ته د تل په څېر جوابونه وایست. اول دا چې یوتودیوم په اړه څه پوهېږي، دیمتریس څوک وو او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهېږي، یعنې د کوم کارونه وکړه، څه ډول کړه وړه یې وه، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنې دا څه ډول شروع سو چې د افغانستان د یونان بختري دولت له منځه ځي، د کوم ځای شروع سو او په څه ډول دغه دولت پرځیږي او له منځه ځي یا له مات سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربان او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ دکونکو هیله د چیروغ او جوړ سي او د صحت جامې بوم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ.
زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وو چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سلو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډېر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډېرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپله یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلو شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 1440 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د ده وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هماغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي. او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه، خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درسرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درسرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هماغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسې اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسې په اول دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسې ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسې په هغه باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې زده کوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولی شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړی دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کرور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې، او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن هم د لوست اخرنې شېبو سره مل اوسې، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوشی دا د سولې لارې مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولې ایز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره لدې چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلود، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې د شا او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي، او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی.
بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والي و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمني اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنیو خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو دا چې د پېښور ته ولاړ سي. د په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجي په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکېږي او د دې لپاره چې په کابل ښار په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتسن باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور پر لاره ځي، نو د په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کېږي، هغه ړون کېږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجي په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي. چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي. چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کېږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې. یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی، دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته را ننوځي، یعنی کله چې دوی د کابل په بالاحصار کندهار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته رانوزي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی، نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوزي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، دی راځي بالاحصار ته ننوزي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په هکله باندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسې درانه حضور ته حاضریږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهرمانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسې د یونان د تمدن سره آشنایي پیدا. د یونان تمدن د نړۍ د ډیرو پخواني تمدنونو څخه یو ډیر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي، چې کرت د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1918 کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالي کوي. د دغه سیمه څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار، د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2500 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې، په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنۍ نشتون درلوده، یو مرکزي واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځ ته راغله او دغه واکمنی پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریې قبایلو د حملو او د هغو د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري، یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجه او د همدغه اریاناویجه څخه دوی د اروپا خواته لېږدول سوي دي او 2500 مخزېږدیز په شاوخوا کې بیا دوی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل. او هغه لومړني ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل، یعنې کله چې د یونان سیمیترا ورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسیدونکو چې و هغه د خپل ځان تابع کړل او نه واسه دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیول، بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې تر لاسه کړې. د شپږم مخزېږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړني واکمنۍ بنسټ کې شو دلسو او په همدغه کال کې ستري او ښکلي ودانۍ هم جوړې شوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمی زیږدیز پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي، چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول چې دا غ شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دا غ دوه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې و هغه په دیموکراسي، د علم او د فلسفه پر وجهولي کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوي و، د یوې ډلې په سر کې د سپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي، او د دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هوارېږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخه ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخه ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې و په دغه سیمه کې، د همدغه له امله یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه، دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري، او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ شوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمېر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دی. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی د عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دیني مراسم سره ترسوال، د خپل خدایانو مجسمه هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت پې کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاس راغلي دي چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او داسې نور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغوی به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغو د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه بیا د خپلې ودانۍ د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبرو او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیره لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی اسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی اسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د اسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط بیا هغه لوی فیلسوف دي چې دی په شهر کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلودونکی فیلسوف دی. دا اوس موږ استاد معلومات د یونان د مصر په حق له راځو د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کو د چکله د یونان امپراتوري د منځ ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ وخت رسیږي چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنی دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځایه اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنی دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسیدل او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتیني نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل سوی دی او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 1509 زیږدیز کال پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د د واکمنۍ څخه په دوره کې یا کله چې د واک ته ورسېدی د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع سوه چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او دغه دوره بیا د 1400 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او د واکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل. قانون او نظم یې غښتلې کړي، محکمې جوړې کړلې، پوستي خدمتونه یې جوړ کړل او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړي چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوی نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ سوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایش درلودي چې پلازمینه په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح سوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، د هغوی عبادت به یې کاوه، دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل او پرم کې ډېر عبادتځایونه هم ودن سوي دي چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیحیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده، د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ سول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان غیر رومي خلک او غلامان و. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډېر خراب و، هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډېر خراب و. د همدې امله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی په رومي ټولنه کې، خلک په بېلابېلو دندو باندې بوخت و، د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تېروي او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وې هغه درې څنګې درلودی، چې یو مدني کورنۍ قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و، دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېیم هم طبیعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودی. د هنر په د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی وو. د دوی څخه ځینې اثر لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودي چې تر اوسه هم دی دغه کوم اثر چې دی تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو تر نن څخه کو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسو. درس تر څنګه درس پر مې پخته سپارم شو وخت ولري شي چر
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي سما نصیب کی غریبی دا زمانے